د ماخام او بجې شوې زموږ خاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي د خبرونه اسمت څاروان وړاندې کوي خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو خلاص نیوای کړی اندریکا راټویټ د څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د لسمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو کې کړی د اسرایلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون حلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرایلو د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې حلیوا د اسرایل لومړنی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو استعفا کوي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې د پاکستان او ایران ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې د یو بل په قلمرونو کې له توغندوی حمله وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مشران سره ګوري او د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې په دوه جلا عملیاتو کې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي لس تنه وسلوال په ډیری اسماعیل خان کې او یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې وژل شوی دی
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم د اسلامي همکاري سازمان یو پلاوی چې کابل ته تللی د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی دي د اسلامي همکاري سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی کې څو ښځې هم شاملې دي دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار غوښتنه وکړه ښاغلی بخیت وویل اسلامي هیوادونه زده کړو او تعلیم ته اهمیت ورکوي او اسلامي هیوادونه چمتو دي چې په دې برخه کې له طالبانو سره همکاري وکړي ښاغلی بخیت په ځواب کې مولوی کبیر وویل چې د ښځو په اړه د دوی د مشر فرمانونه تطبیق شوي دي د مثال په توګه د جبري نکاح په بدو کې د ښځو د ورکړي او د میراث نه ورکول کېدو یادونه وکړه چې اوس یې مخنیول شوې ده د همدارز ول چې ښځو ته په کور کې معاش ورکول کیږي کابل ته د اسلامي همکارۍ سازمان د پلاوی تر سفر مخکې له اروپا څخه یو شمېر افغانان هم کابل ته لاړل چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه خبري وکړي تر دې په خاله طالبانو څخه د نجونو او ښځو د کار په اړه غوښتنو ته طالبانو مثبت ځواب نه دی ویلې آیا د اسلامي همکارۍ سازمان غوښتنې به ومني په دې موضوع زموږ د دې بحث چې زه اسمت څاروانې وړاندې کوم میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال او د ښځو د حقونو فعال دیو پتنګ میلمنو ته هرکلی وایم تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړئ زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک لبړای محترم کډوخیل تاسو ته درځم په پلاوی کې یادونه می وکړه چې شزی هم ګډون لري د اسلامي کانفرنس یا د اسلامي همکاري سازمان په پلاوی کې د دې کار نه د اسلامي کانفرنس یا اسلامي سازمان همکاري سازمان هدف څه دی طالبانو ته څه پیغام غواړي چې ورسوي
سلامونه خب د اسلامي همکاري سازمان د مسولیت هم د چې اقلا هغه حاکمیت چې د اسلام له ادرسه د خلکو په ټولو حقونو باندې بندیزونه لګولي او د اسلام په نوم نات کوي او د دوی هغه سیاسي او مدني او اقتصادي ټول هغه حقونه تر پښو لاندې کیږي، نو دوی باید د دې د وضاحت لپاره او همدې لپاره کې چیرې طالبان په دې باندې قانع کړي چې دا په اسلام کې نه دی روا، یا اسلام د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د دوی د حقونه تر پښو لاندې کړئ او یا نقص کړئ په اسلام. او بل دا چې مثلا تعلیم چې ډېر یو بنیادي او اساسي حق د هر انسان د بدون د کوم توپیر د جنسیتي توپیره، دا ورته تفهیم کې چې تاسو باید دا ورته اجازه ورکړئ، ځکه چې تاسو هم یو اسلامي مملکت کې په اسلام حاکم یاسي فیلي، او دا ستاسو مسؤلیت او دنده ده چې تاسو ټول هغه سهولتونه ورته برابر کړئ افغان میرمنو او نجونو ته، تر څو پورې دوی وکړی سي چې هم تعلیم وکړي، هم خپل ژوند مخته بوزي، او هم خپل رول په ټولنه کې په ډېر آزادانه او مسؤلانه شکل باندې ولوبوي. نو دوی ځکه براټول شوي چې که دوی سره په صفت یو اسلامي ممالکو او د یو اسلامي سازمان له آدرسه ورته وعدې ورکړي سي کومو همکاریانو ته ضرورت لري، او په زمن کې ورته وایي چې کوم دلیل دی چې دوی ممانعت کوي، خو متاسفه ده څنګه چې تاسو وویلې چې دوی تللي وو د یو هدف دپاره، او هغوی حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع بلې خواته بوسي او ځان په دې مسایلو باندې پوه نه کړي، چې په آخر د ورځ کې دوی کوم خاص ځواب نه لري.
بله، ډېره مننه محترمې کډوخیل. اغلی پتنګ، تر دې مخکې د اروپایي اتحادیې، د امریکا، د ملګرو ملتونو، د ګڼو لویدیځو هیوادونو له لورې له طالبانو غوښتل شوي دي چې ښځو ته حقونه ورکړي، کار ترې پرېږدي، تعلیم ترې پرېږدي، لیکن طالبانو مثبت ځواب نه و ویلی. لیکن اوس چې د اسلامي همکارۍ سازمان له طالبانو غواړي چې ښځو ته حق ورکړي، ځکه چې په نوره اسلامي نړۍ کې ښځو ته دا حقونه ورکړل شوي دي، او اصلا دا داسې حقونه نه دي چې پې خبرې وکړي، څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې امید شته چې طالبان د اسلامي همکاري سازمان پلاوي ته مثبت ځواب ووایي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي، ستاسو درنې بلمنې ته کاروخیل صاحب ته، او ستاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته. زما په نظر سرګورې کومه غوښتنه چې نړیواله ټولنه یې روز مره کوي، او دا چې نن ورځ د اسلامي ټولنې نه هم هلته چارواکي راغلي دي او دوی سره خبرې کوي، بېله شکه چې هغه کومې غوښتنې چې مشروع غوښتنې افغان ولس ونه غواړي، هغه به نن ورځ نړیواله ټولنه دوباره هم هغه خبره تکراروي. زما په نظر سره چې دلته ستونزه فکري ستونزه ده، که څه هم نړیواله ټولنې ته به دا خبره وشي چې موږ ممانعت د نجونو د تعلیم نه لرو، موږ په فکر و نظر باندې یو چې موږ مکتوبونه دروازې باید را خلاص کړو، دا عمومي خبره چې روزمره موږ تاسو همیشه اورېدلې دي، زه فکر کوم دا خبره دوباره بیا تکرار شي. زما په نظر سره چې دلته څه شي په کار دی، هغه طالبانو ته چې په دې باندې دوی باید کار وکړي چې په خپل منځونو کې اجماع را پیدا کړي په دې مسله کې. نن ورځ موږ تاسو وینو چې دوی په خپل منځونو کې هم په دې کې خصوصا د مکتوبونو په خلاصولو کې په یو فکر او مفکوره باندې نه دي، مختلف نظر یاد د دوی په خپل منځونو کې هم شتون لري، او ډېر ستونزې په خپل منځونو کې دوی ته راپېښې کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی په دې باندې پی که چېرته دوی دا رقم حالت ته دوام ورکړي چې نن ورځ هم خپله د افغانستان ولس ونه همدغه غوښتنه کوي، اسلامي هیوادونه هم ونه غوښتنه کوي، نړیواله ټولنه هم ونه غوښتنه کوي، خو دوی هم هغه خپل نظر او فکر ته بدلون نه پکې راولي. او دلیل هم دا دی چې دلته خبره لکه ماش تاسو ذهنیت سازي په کار ده چې باید هر څه مزر چې کېږي طالبان باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې د خپلو طالبانو ذهنیت سازي هر څه مزه چې کیږي را برابر کړي، دې ته چې دوی په دې باندې پوښي چې د مکتوبونو د دروازو خلاصول د کفر نه دی، د اسلام کې روا شای دی، او دا یو څه دی چې دوی په خپلو اساکرو په فکرونو کې دغه فکر ورچولای دی. نو زه فکر کوم چې دلته دغه خبرې به زما په نظر چې د اسلامي هیوادونو سره به هم دوی مطرح کړي چې دلته موږ وخت زرات لرو او وخت مې دوی په خاطر باندې زرات پرتو تل رو چې موږ دلته باید از ذهنیت سازی وکړو، هغه ذهنیت سازی دوی اوس غواړي بیت وکړي، لکه مخکې چې دوی لپاره ذهنیت سازی کوله چې مکتبونه ناروا دي، اوس مجبور دي چې دوی لپاره کار وکړي چې خپل خلکو ته بیت په فکر باندې ورولي چې نه مکتبونه ناروا نه دي، مکتب ښه شی دی، مکتب ته باید جونیرار شي، الکانو باید ورته راشي، د زموږ تاسو د هیواد په ګټه باندې د ملي ګټو کې شامل خبره ده. نو څه پرګام دلته اوس به د اسلامي هیوادونو سره دوی په دې باندې خبرې کوي، څنګه سره دوی په دې باندې هم خبرې کوي چې موږ کومکونو ته ضرورت لرو، موږ مرستو ته تاسو باید موږ سره مرسته وکړئ تر څو موږ وشکړی چې دغه خپل میکانیزم په پښو باندې ودروو. که څه هم زما په نظر سره چې دلته ستونزه د بودیجې حاصل نه ده، خو دغه څه دي چې دوی به د اسلامي هیوادونو سره د نړیوالو ټولنو سره دوی په دغه خبرو باندې بس کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. محترمې کډوخیل، اغلی پتنګ وویل چې طالبان په خپل منځ کې باید اجماع اول رامنځته کړي، او بلې وویل چې باید د دوی په منځ کې ذهنیتونه جوړ شي. تاسو څومره باور لرئ چې د دوی په منځ کې اختلاف جدي دی په دې موضوع، خصوصا د ښځو د کار او د نجونو د زده کړو په سر دا اختلاف جدي دی؟ تر اوسه پورې تاسو ته د طالبانو له خبرو څنګه معلومیږي؟
زه فکر کوم چې اختلاف شته دی، ځکه چې یو تعداد خو علني په دې موضوع باندې دریز غوره که خپل نظر شریک کړه، لکه مثلا ښاغلی عباسستانکزی په دې کې ډېر واضح خبرې وکړلې. او یو همدارنګه زه فکر کوم چې ښاغلی سراج الدین حقانی هم یک مختلف دریز لري، خو حتی ذبیح الله مجاهد چې د دوی ویان دی اگه هم ویلی که زما پا اختیار که ما با نوسبا مکتب نپرانستلیو. یعنی اختلاف نظر موجود ده. اختلاف نظر شاید دبدی خاطر موجودی زکر چی او تعداد دا درک کرده که چی دوی هم نسی سختریز مختبلان شی دوی خپل حاکمیت او خپل ده اقتدار تا دوم تا صدمه رسوی. نو اگه بدون شک دی تان دیخمندی او دی پا اهمیت پا ایگی چې نه تنها چې دا د وطن ګټه ده او دا په اسلام کې ممانعت نه لري، بلکې په دې باندې میری کې چې یو ورځ همدغه ولس به دوی په خلاف راپاڅېږي او بیا به دنیا به د دوی په وړاندې به مختلف دریز غوره کوي. خو متاسفانه څنګه چې اغلی پتنګ وویل چې د دوی منځ کې باید یو په اسلام اجماعي فکري راسي، یا فکر یو شانته سي، یا فکر بدل شي، مشکل دا دی چې هغه اداره چې په کابل کې مسؤلیت لري او هغه واکمن ځای چې مثلا ټول هغه قدرت که هغه سیاسي قدرت دی، که هغه اقتصادي قدرت دی، که هغه نظامي قدرت دی په قندهار کې دی. همدغه ښاغلی کبیر په هیڅ صورت دی نشي کولی په ډېر اسانۍ باندې قندهار ته ولاړ سي، او په دې کې حتی مشرتابه یې له دې ټول نه غوښتي دي چې هر موضوع لپاره کولی سي تاسې راشئ په یوه موضوع کې چې په هیڅ صورت تاسو اجازه نه وي چې خبرې پرې وکړي، هغه د ښځو د تعلیم حق دی. کله چې دغه موضوع یا دغه د دوی له اجنډا څخه وتلې ده، نو تاسو فکر کوئ چې دوی کولی شي په دې باندې هم نظر یا هم فکر شي، یا د دوی په نظر کې بدلون راسي؟ همیشه بهرنی پلاوی هم چیزي کابل واکمنانو سره ګوري، او قندهار د هغوی سره د ملاقات څخه ډډه کوي، ځکه چې دلیل نه لري. اغلی پتان ډېر ښه وویل، دا دوی یو فکري فکر دغه د خبر درسته نه ده. شه په هغه همداسې یو ماحول کې دوی لوی شوي چې هلته ښځې هېڅ ورزش قایله نه وي په هغه دوی په محدوده ټولنه کې. همدارنګه په داسې مدرسو کې دوی درس ویلی، هغه غلط روایتونه چې هغه ټولې سیاسي مدرسې چې پاکستان د افغانستان د ذهنیتونو د خرابولو لپاره ایجاد کړي دي، هغه محدود او غلط او نادرست او ضعیف معلومات دوی په اختیار کې، دوی فکر کوي چې دوی صحیح روان دي. الان سه اسلام یو پراخه دین دی، یو معتدله دین دی، هغه دین دی چې په دې کې هیڅ توپیر یا تبعیض د منلو وړ نه دی، او برتري د انسانانو په اساس جنسیت اصلا نه دی، که څنګه چې قندهار په فکر باندې دی.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. محترمې پتنګ، د طالبانو اختلاف په همدې موضوع باندې کوي، څه نورې خبرې وکړو؟ دا اختلاف فکر کوي د کندهار او د کابل د طالبان
متمقصد نه راځي.
زما غږ نه پېژنم چې ولې نه درځي، اوس هم نه درځي. تاسې وګورئ، ستاسې خپل سیستم وګورئ، کېدای سي هلته څه مشکل وي، ځکه چې یو ځل ختم شوی. خو خیر تخنیکی همکار کوشش کی چه دوباره در سره تماس و نیسی در سره داستان زهل کی. خیر تخنیکی همکار و کوششو کی چه زما غک تاسی تا ورسوی. اوریدون کل پاره با اوه ایمه چه مش پا دیخ پروانه که کابل تا د اسلامی همکاری سازمان د پلاوی د سفر په اړه له طالبانو سره د دغه پلاوی د خبرو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. تر دې شیبې پورې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی محترمه شینکی کډوخیل او د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ راسره دي او همداراز دا شیبه پخوانی ډیپلوماته نظیفه حقپال هم له سټوډیو سره وصل ده. د ته هم ارکلای وایم محترم حقپال انشاءالله چیز ما ژغ به تاسې اوري. سلامت اوسئ. مننه. ستاسو نظر څه دی؟ د اسلامي همکاري سازمان پلاوی کابل ته تللی دی چې طالبان تشویق کړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. فکر کوي چې دا ډول غوښتنې د دې لپاره دا پوښتنه کوو چې په ځلونو له طالبانو شوي دي د دې پلاوي او د مخکینیو پلاوو خلکو تفاوت شته او که نه شته، څه تاثیر به ولري او که نه؟
مننه. زه فکر کوم که تاسو دا په تاریخي او همچنان د افغانستان د اوسنۍ وضعیت او د طالبانو د کړنو په رڼا کې وګورئ، نو زه فکر ونه کوم چې ډېر د دغه پلاوی تاثیر به ډېر وي. زه فکر ونه کوم چې تاثیر ولري په دې چې مونږ ګورو چې د طالبانو کړنو په اوله دوره کې او خصوصا په دې تقریبا درې کلونو کې هیڅ تغییر نه دی کړی. د دوی دریز هغه سخت دریز ښځو په عقله دوی لري او هره ورځ زیاتوي. اسلامي کانفرنس هیوادونه پخوا هم پلاوی دوی لیږلي ول، دوی کانفرنسونه او خصوصا ناستې په دوحا کې په نورو ممالکو کې دوی سټیټمنټونه او بیانې صادر کړل. د طالبانو دا عمل یې تطبیق کړی دی او د په ښځو باندې او د پنجونو باندې دغه بندیزونه حتی غیر اسلامی او د اسلامی ارشاداتو په مغایرت کې بلری دي. خو دوی هیڅکله طالبان دې خبرې ته توجه نه ده کړی او موږ په اوسنۍ وضعیت کې ګورو چې طالبان د دنیا سره خو تبیده چې ډېر فاصله یې اخیستې ده او نړیوال ورڅخه ناراستي، خو دې سره سره اسلامي هیوادونه هم یو توقع چې په اوله کې درلود هغه توقع نور نه لري او دا وښودله چې هیڅ اسلامي هیواد د دې جرأت پیدا نه کړل چې د طالبانو دغه اداره په رسمیت وپیژني. او په څنګ کې موږ ګورو چې د افغانانو هغه افغانان چې څه په داخل کې دي او که څه په باندې، خصوصا د روڼ اندي افغانان چې په علمي ډګر کې څېړنې کوي او خصوصا په اسلامي برخو کې مطالعات کوي، د دوی غږ رسا ده او د طالبانو دغه کړنې د اسلام د افغانستان د کلتور مغایرت بولي. نو که دا تاسو په دې څو حلقاتو کې او څو مواردی که چه ما اشاره بر تا بکرل و گوری، نو زه فکر کام تحلیل به داوی در طولو او خصوصا زما چه دغا پلاوی دوی تاثیر به چندان نوی خو یو وقت
لیکن مصبت... فکر نکوی چه یو پیغام لری چه طول اسلامی هیوادون یوی خواده دی اما طالبان او په طالبانو کم لکه مخی چه ویل شول نه طول طالبان، یو شمیر طالبان بل دول نظر لری.
هغه خو طبیعي څرګنده ده، موږ واورېدل چې نظریات طالبانو په کابینې کې تر یو حده پورې متفاوت ده، خو متاسفانه هغه خلک یا هم قدرت د تغییر نه لري، ځکه چې موږ پوهیږو د طالبانو اداره ډېر متمرکز او خصوصا واک د قندار په لاس کې دی، هیبت الله په لاس کې دی. او حتی موږ ولیدل چې آخري دستور یا فرمان چې طالبان ورکړل، چې حتی د طالبانو هغه مقامات مارچ په دوه کې د دوی اتک علي د کتنه د نړیواله ټولنې سره مشروط و بول، یعنی د دغه نه باید حکم واخلي یا امر واخلي اجازه واخلي. نو زه فکر کوم چې دغه د طالبانو کې د کوم څو کسان چې لکه عباس نگزای او نور سرګندونی کوي، دا د خلکو د ذهنیت د تغییر لپاره د دوی پیګی چې دوی خبرې تاثیر نه لري. او یو پیغام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، لاغه دا ده چې خلکو ته، نړۍ ته او افغانانو ته دا پیغام ورکوي دغه سفر چې د طالبانو عمل د دین په خلاف ده، او خلک بې پروا نه دي پاتې، او خلک نگران دي، او اسلامي هیوادونه هم د طالبانو د دغه نظر سره موافق نه دي، او خصوصا د افغانستان دغه مازلې په یو نو د اسلامي هیوادونو په اجنډا کې او یا د نړۍ په اجنډا کې مونږ ګورو چې شته. او دا چې مونږ په زر حالت کې مونږ کوم بدلون وګورو، زه ډېر زیات امیدواري او هیله نه لرم.
بله ډېر مننه، سلامت اوسه. محترمه پتنګ، آغلی حقپال په دې هم شک لري چې د طالبانو ځینې چارواکي چې د ښځو د تعلیم دفاع کوي هغه هم مصلحتي وي. تاسو مخکې د دوی ترمنځ د اختلاف خبره وکړه، دا اختلاف تر څه حد پورې دی؟ فکر کوئ چې یوازې د دوی د مشر هیبت الله اخونزاده او د ده په شاوخوا کې د درو څلورو کسانو او نورو ټولو طالبانو ترمنځ ده، او که فکر کوئ چې د طالبانو په منځ کې اکثریت دغسې فکر لري لکه څنګه چې هیبت الله اخونزاده لري چې ښځې باید له کوره اصلا راونه اوسي؟
سلام صاحب، در پختنه فکر که ما تا متوجه واحد خاطر چیز ما غد سلام. بله از ما پا نظر سر گوره اول خوستاس ملمانی تا همز سلامون رو رانده که اومن. از ما پا نظر سر چه بیل شکه چه دی دوی اغا فکر ام دسته چه باید پی مرمنو بانده اغا کویداد چه ضروری دی دوی کوشش کوی چه اغا کویداد زیادتر اول بانده را آوری، خو که چرت براشو تیت رتبه طالبانو تا چه هغه طالبان دی چې دوی د پاره جنگیدلی دی په د اخر شلو کالونو کې، او دغه نن ورځ چې دوی په د سپینو ګاډیو کې ناستی او نن ورځ هغه کوي دولتداری کوي، زه فکر کوم چې د سبب د مغه ټیټ رتبو طالبان وو چې دوی په ذهني سطح باندې په دغه رقم فکر باندې را لوی کړل چې دوی کولای شوای چې بیا ځانونه هم فدایان کړي. نو زه فکر کوم چې په پورته سویه طالبانو کې چې هغه په وزارتونو کی دی اکثر په دې باندې پویږي چې د میرمنو زده کړه یا د میرمنو کار یا د مکتوبونو نن راستړل دا هغه څه دي چې درست کار نه دی. زما په نظر چې جلته لکه ما شته استوې دوی د ډیر غټې ستونزې چې دوی نن مخامخ دي، او څه وخت چې دوی سره هم خبرې کیږي هغه د ذهنیت سازی ستونزې چې دوی ورسره لري، چې دوی ډیر کوشش کوي چې هغه ذهنیتونه بهتر برابر کړي. دوی ډیره غټه یره د دایښ نه ده، دوی په دې باندې فکر کوي چې چی ته دوی د مکتوبونو دروازې را خلاص کړي کېدای شي چې دوی اساکر دایښ ته مخ را واړوي. دایښ ته نن ورځ پیسې شته دي ورسره عام هغه کوم اسلامي فکر،
یعنی تاسو وایئ چې دوی په خپل نظریاتي نظره یا د عقیدوي نظره په دې فکر نه دي چې باید نجونې پرېنه شول شي چې درس وایي یا ښځې کار وکړي، بلکې دوی د داعش ویر لري لزکه اجازه نه ورکوي.
نا ګوره تنه دا خبره نه ده، زما ټول هدف دا ده چې ځنې دوی په دا کېدی باندې دي چې زده کړه گویا د میرمنې لپاره ناروا ده یا په کفر کې حسابي وي. خو د دوی اکثره هغه کسان چې نن په وزارتونو کې نه ناست دي او په واک کې دي، هغوی په دې باندې پوهېږي چې د مکتوبونو دروازې چې دوی نن تړلې دي هغه غیر اسلامي کار دی. خو دغه خپلې ټیټې رتبې کسانو ته دوی څنګه دا په دې باندې پوهېږي؟ په دې خبر باندې ملا هیبت الله څنګه په دې خبر باندې دوی پوهېږي؟ د ملا هیبت الله ته چې هغه نږدې ملګري دي، هغوی په دې فکر و ذهنیت باندې چې د مکتوبونو دروازې باید را خلاصې نه شي. نو دلته خبره چې ما د داعش وکړه، خبره په دې کې ده چې داعش نن ورځ طالبانو ته د کافرو خطاب ورته کوي. نو څه وخت چې دوی د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي او دوی شل کاله د دې لپاره جنګېدلي وي او ذهنیت سازي کړي وي چې مکتوبونه ناروا دي، دلته په جمهوریت کې چې نجونې مکتوبونو ته ځي ښه کار نه دی، میرمنې باید کار ونه کړي، په جمهوریت کې دا همدې لپاره دوی خپل خلکو ته همدغه ذهنیت بخلی و ورکړی و چې ګوري نن ورځ په جمهوریت کې چې کومې کړنې کېږي دا ټولې غیر اسلامي دي. نن ورځ چې دوی واک ته راغلي دي او دوی پرې باندې پوهېږي چې موږ مکتبونه دروازې باید راخلاصې کړو، بېغیر له هغې هم د خپلو خلکو سره موږ ددي لاس په ګریوان کې هم د نړیوالې ټولنې سره همدا رقم نن ورځ اسلامي هېوادونه راځي او دوی ته دا خبرې کوي چې تاسو مکتبونه دروازې راخلاصې کړی. نو دې په خاطر باندې چې دوی دلته د خپلو هغه ټیټ رتبه طالبانو سره مخامخ دي او هغه کسان دي چې دوی د څنګ سره نن ورځ لیدلی دي که سبا د غږ ور باندې وکړي سبا ته بیا کولی شي چې هماغه کسانو دوی استفاده وکړي چې دوی ته ځانونه فدایان کړي. د دې په خاطر باندې دوی دغه کوم حرکت هم چې کوي چې د مکتبونو دروازې راخلاصې کړي دوی ډېر په احتیاط سره یې کوي. دې خاطر چې دوی یېره ما تاسو چې ویلي داعش نه ده چې دوی یېرېږي چې دوی خپل هغه جنګالیان چې دي هغه کسان چې واقعیت چې دوی خپله روزلي دي په دې رقم فکر مفکره باندې چې هغوی مخ داعش ته ور ونه اړوي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودن. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکو څه وایي، پوښتنه لري که نظر څرګندوي مهرباني کوي. لومړی هم اتل صاحب.
اروان صاحب محترم السلام علیکم تاسو ته ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې جوړ وایي.
سلامات اوسئ، مننه، مهرباني کوي.
قربان سم سروان سم محترم سلام زنګړو خو نه تاسو دل کندرمنی دي دوار ته سلامونه زنګړي سلام عامه سروان سم محترم خدا پاک ته تم وي انسان د خبري د نور حکومت به شونځي خلاص کی. یعنی په خو به میا تم هو ته یا بمنو وزارت چې دا شیر محمد عباس سنګي صاحب د خبري کی په مجلس کې دي مثال د خبري د شونځي طرفدار دي. سروان سم محترم نو زموږ ویلي په ټوکی دوه خدا پاک مهربانه دي دا شونځي به خلاص کی. د ټولنې ضرورتې سروان صاحب محترمه د شریعت په نگاه کې چې دی وایي چې موږ ښوونځي په خلاصو پوهنتونونه خلاصو موږ هم پر ټولو رسنیو کې مثال د خبرې کړه ازادي راډیو د قانون رسنۍ دي د یو ځوان په صفات موږ خلک ادا کړی دي. خو دلته یوه ستونزه دغه د سروان صاحب محترمه د یو کشر ور په صفات باندې د شمکې کړو خیل خور څخه شکریا بارګزي خور سره یو کشر ور په صفات د دې یو کشر ور په صفات د ما ځخانه بدی په خارج کې دی ډیر محدود نیو کې په داخلو حکومت باندې کې سروان صاحب محترم یعنی د سبب ډیر دی باندې وایي ته باور وکړه د دې خبرې د کوم غدي نو زما د یو کشر ور په صفات باندې د خوند په دغه د خپل د خوند څخه غوښتنه کوم د دې سم دا غوښتنه دی چې دا بشنه چې مثال د خبرې په بهر ملک د سنیو کې خپل حکومت وکړي ځان کوي مشکل مثال د خبرې د خپل حکومت سره یو سند لري د تجارت مثال د تجارت
بله بله که خبرم لري وی کی تکراروي مخ خپل خبري
او بل دا شي سروان صاحب محترم چې مثال د خبري په علم کې په بیلابیل رښتونونه کې دی مثال دا غته را شونځي خلاص کې سروان صاحب د دې طرفدار دی شریعت په نگاه کې دی ما په هغه وښي کې دی دا په دوه
د ټولو چې اتل صاحب خبري مو تکراروي. صحیح شو تاسو هم دا غوښتنه په پایل کې وکړه کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام علیکم تاسو سم ملګری ته وایم غالي جلن پر
مهرباني کوي صاحب
زه به دا ووایم چې طالبان حکومت خپله خود به خود هم دوی په دې اداره کې مخالف دي ځکه چې ځینې غواړي وایي میلاد شي ځینې بیا وایي نه دي لیکل دوی دې ته پاملرنه چې که دغه پاملرنه نه کوي لښدې ته باید فکر وکړي چې پاکستان هر ورځ سره بارډرونه بندي مریضان موټروان مړ کېږي داسې خو زه خپله خاله پېژنم چېلته مریضان زما ملګري تېر زما څنګ زما کاکا مریض وسې الله خواته نه پرېږدي چې واړي
درست ډیره مننه سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو خبري به هم واورو مهرباني کوي.
سروان صاحب تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدار د لغمان نه
مهرباني کوم درڅه
دغه حالات او تپکاتو سره د مکتبونو سی باندې او پانتونونو زندونو په مخ نو ارواحات ګل باچا ول پټ ډیر په خوا دا سوال م کړه دا وختنه م کړه دا د وخت خپل وخت سره کنه نو هغه ویل دی یو بیت کې وای هر څه کمې وځي خیال او فکر راته مو اجنا پدې کې مې وطن ته تاوان لیدل دا او یو لاندې پښتنه مې له میلمانو نه دغه دا چې دغه کوم حالات چې اوس روان دي دا درې کاله آیا دا به کوم لوري ته اخر روان دي دغه جديد څه دا امید و ساتي دا ول څه کوي نه ساتي که هم دغه بند تر باندې بای دا ارس امید و ساتي که دغه بدلون به ومومي کنه دغه حالات دا خو پدې خبرو خو موږ کې ساروان څخه خبرو کې هم درې کال هوا تل کدرې کال د مکتبو او تل درې کال د خبرو مو وصل ډېر موخ نه نيست
ډېر زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی اوس به ورشو درنو اوریدونکو میلمنو ته لمړی محترمه شنکې کډو خل لمړنی اوریدونکو لتا سي هم غوښتنه درلود چې ډېر انتقادونه وای مکوي په بهر کې ناس سیاست انتقادونه کوي نو څنګه د طالبان نو تقنات ورکولای شي چې انتقاد هم پیونه کوي او دوی شونځي هم جنو ته پرانیزي او خصو ته کار هم ورکړي مهرباني ستاسو تبصره څه ده؟
خب چون متاسفانه ستاسو د تخنیکي ستونزو من زیاته وه چې موږ ټول پوره سوالونه وانه اورېده په هر صورت که ما باندې انتقاد کړی چې انتقاد ګوره انتقاد د اصلاح دپاره دی شخصي دښمني هیڅوک د چا سره نه لري دلته باید افغانستان مهمه وي دلته باید هر حاکمه ډله که هغه د جمهوریت کسانو که هغه د فعلاً طالبان مشران وي دا باید د افغانستان لپاره مهم نه اوسېږي د افغانستان ولس او د افغانستان بقا او د افغانستان په ځان بسیا کېدل او د افغانستان سیالي کېده په منطقه کې دا مهمه ده زه د ورو تایرانه پاتې یم څه ته د چا لپاره داسې خاموشه پاتې ته مسؤلیت لرې د افغانستان په وړاندې باندې که نه لرې انتقاد خو همدې لپاره کېږي چې باید اصلاحات راشي او دوی متاسفانه د خلکو آواز خاموشه کړی دی ښځې راووتلې د ماشوم حق غوښتنې لپاره هغه بندیخانې ته ولېږله بجای دسې هغوی ته غوږ ونیسي نو که انتقاد میکنه دا به څنګه استا کیږي
شاید هم د دوی نظر دا او د پخپل هم انتقاد وکړو ویل چې باید اجازه ورکړي جنو ته چې درس ووایي ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي شاید د منظور دا و چې نه د دې منظور شاید دا و چې په نرمه ورته ویل شي کېدای شي دا خلک تغییر وکړي
افغاني او شری حقونه څخه محرومه وي دا خو احساس کده چې ولس خاموشه پاتې کیږي
نه پیګم ما خبرې مکمل ونه ورې دلته چې
مال دغه تخنیکی ستونزه مو ډېره زیاته ده
ما منظور دا و چې شاید د نظر دا وی چې ک په دوی باندې انتقاد ونه شي او دوی ته د پیشنهاد په شکل سره وویل شي متاسفانه چې بیا هم تخنیکی ستونزه شته خبرې زما ناوري خو د نور اوریدونکو لپاره خصوصا نوغو اوریدونکو لپاره چې د رادیو له طریقه زموږ غږ اوري وایم چې موږ په دې خبرونه کې کابل ته د اسلامي همکاري سازمان د پلاوی د سفر او له طالب چارواکو سره د دغه پلاوی د خبرو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنونکي شینکی کډو خیل د پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقبال او د ښځو د حقونو فعاله دیبا پتنګ لنډی خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته درګرزو او تمه ده چې په دې منځ کې به د تخنیکی ستونزه هم حل شوي بي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
شاوس په بیرته ورشو ملمنو ته محترمه کډو خل لکه چې مشکل حل شوی دی
خانه کوم ستونزه ده ته موږ تاسو بل غوناورو
خه
دوی زمو غاک ناروي
ستاسو غاک خواورو اوس محترمه کډو خل اوس زما غاک غوري نه زما غږ ناوړي خیر ور به شو محترم ډیوی پتنګ ته تاسو څنګه زما غږ اوري
او سم غږ راځي ما
ښه ښه ډیر ښه تاسو په نظر څنګه کېدی شي چې طالبان تشویق شي بل اخره دا خبره د دې ورستی اوریدونکو دې خبرو پوری کوم ښه
کوم به تبرک شولم
بله و امر دې زما خبري ور به شما محترم نظیفه حق پالی ته تاسو څنګه زما شخوري لکه چې تاسو هم لکه چې زما شخ ناوري نه دا ستونزه لا هم په خپل ځای پاته ده
سامان سم مهمه خبره ده چې تاسو زما غږ اوري کنه
او بله مونږ اورو تاسو خبري اورو تاسو ادامه ورکې که تاسو زما خبري اوریدلې ادامه ورکې
او کوم لري کومبل لونوي
نه ادامه ورکې تاسو خپل خبري وکي مشکل لا هم خپل ځای پاتره
یو
وری تخنیکی هم کار به غوړم چې دوباره له تاسو سره تماس ونیسي ګوندې دا مشکل حل شي. نه پېژم نن ولې دا مشکل شته، له دې طریقې سي موږ له خپلو ملمنو سره خبرې کوو. عموما دا ډول ستونزه نه پکې پیدا کیږي. اوس نو دا ستونزه شته متاسفانه. خو پر حال په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې د اسلامي همکاری سازمان پلاوی کابل ته تللی دی، د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې کتلي دي. دوی له طالبانو غوښتي دي چې اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې کار وکړي. په د اسلامي همکاري سازمان په دې پلاوي کې لږ درې ښځې هم شاملې دي. دا هم یو پیغام د طالبانو ته چې په اسلامي همکاري سازمان کې ښځې شته او هغوی هم له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي. داسې ما اورېدل کېږي چې دغه پلاوي غوښتل چې قندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشر سره وویني، خو ظاهرا اجازه نه ده ورکړل شوې چې له هغه سره وګوري. دا چې ولې طالب مشر دغه پلاوي ته اجازه نه ده ورکړې، او دا مو هم اورېدلی دي چې له اروپا نه یو شمېر افغانان کابل ته تللي دي او له طالب مشرانو سره په همدغه موضوع خبرې کړې دي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي، او دا یوازینۍ لاره ده که دوی غواړي چې مشروعیت پیدا کړي او په نړۍ کې په رسمیت وپېژندل شي. خو ویل کېږي چې په کابل میشتو طالب چارواکو ورسره نرمې خبرې کړې دي، اما بیا هم دغه پلاوي ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې کندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشرانو سره وویني. وبګورو که مو میلمانه اواز اوري، څوک زما اواز اوریدای شي؟ تاسې څوک هم نه اوري فکر کوم. بیا هم دا مشکل شته. له خبرتیا نه وروسته به له تاسو درنو اوریدونکو سره یو، او کوشش به وکړو چې له میلمنو سره دوباره تماس ونیسو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
محترم پتنگ، تاسو خو ما ترشکارې، څنګه زما آواز اوري؟
نه آواز مې نه اوري، له همدا مشکل په خپل ځای پاتې دی. له قدرمنو اوریدونکو معذرت غواړو، بخښنه غواړو ترې چې د تخنیکي ستونزې له کبله دا پروګرام له ستونزو سره مخامخ دی. خو تخنیکي همکاران مو کوشش کوي چې مشکل حل کړي او ژر دا ملمانه مو وکړی شي له تاسو سره خبرې وکړي او تاسو هم غږ واورئ. د ازادي راډیو خبرونې تاسو په راډیو سربیره د انټرنیټ له لارې هم تعقیبولی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. بیا به ورشو یو هڅه به وکړو که چیرته میلمانه زموږ غږ اوري. محترمې کډوخیل، څنګه زما غږ اوري؟ ستونزه حل کوي که ستونزه لکه چې حل نه لای به تروي تر اوسه پورې خو همداسې ده. دوی متاسفانه هیڅوک هم زما غږ نه شي اورېدلی. نه لکه چې هیڅوک هم زما غږ نه شي اورېدلی. فکر کوم چې کومه بله لاره باید وسنجوي زموږ همکاران چې دا مشکل حل شي او د میلمنو سره خبرې وکړی شو. زموږ میلمانه دی د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، پخوانی افغان ډیپلوماټ نظیف حقپال، او د ښځو د حقونو فعال ډیوه پتنګ. خو متاسفانه چې تخنیکي ستونزه لرو، دا ستونزه تر اوسه پورې حل نه ده. له لنډې خبرتیا وروسته در سره یو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوس به بیرته ورشو میلمنو ته، نو تمه لرو چې زما غږ به واورېدی شي او موږ به هم د دوی غږ واورېدلی شو. محترمې پتنګ، څنګه زما غږ اورې؟
بله،
یو چې دا مشکل ګوندې حل شي او تر پایه حل شي او بیا پیدا نه شي. نو زما پوښتنه دا وه چې څنګه کېدی شي چې طالبان وهڅول شي څو په دې خپلو پالیسیو کې تغییر راوړي؟ څه داسې لاره شته، داسې کومه هیله هم شته وکنه؟
زما په نظر سره چې نن ورځ موږ تاسو وینو د کابل اداره که چېرته افغاني خیل وګورو، دوی ورځ تر بلې کوشش کوي چې د خلکو سره په ډېر نرمش سره رفتار وکړي، د اناس افغاني تګ وزیرستان ته و هم در رقم موږ تاسو ولیدل چې د حکمتیار سره کومه برخورد چې وشول، بیا د افغاني خیل و کوم برخورد چې دوی بیا ورته خپل کور ورته ورکړل او ځای ورکړل. نو دلته اوس تاسو وینو چې د دوو ډلو مختلف رفتارونه هم د ولسونو سره و هم در رقم د نړیوال ټولنې سره موږ تاسو وینو چې د یوې خوانه کابل اداره ډېر نرمش ښیي او بیا د کندهار اداره چې د هغه به ډېر سرسخته هغه پالیسي را نیولې ده او اصلا نه غواړي چې د میرمنو په د پاکله باندې بیخی اصلا ورسره خبری ورسره بشی یا ناسته ورسره بشی. نو زه فکر کنم دوی په خپلو منځونو کې که چیرته دلته دغه ستونزې را پیدا شي او دوی په خپلو منځونو کې رسره کینی وی چې دلته ستونزه ده بغیر لغونه موږ په منځ کې دلته شخړې را ډیریږي، زه فکر کنم دلته په هغه وخت امید را پیدا کیږي چې امکان لري چې په دغه وخت کې ځینې پالیسیان تغییر وکړي، څه وخت دوی په خپلو منځونو کې دلته شخړه را پیدا کړي. اې دوی خاطر موږ تاسو وینو چې راستر بلې دوی هغه کسان چې په کابل کې دی وغوی هم شاره نه دیده چې دوی د تلویزیون پردې ته نه راځي او ځنې خبرې نه کوي، خو موږ تاسو وینو چې دوی هغه ځنې بیانې یا دوی ځنې هغه رفتارونه خودل کی دي نه چې دوی خوشاله نه دي دغه کوم پریکړه چې ملا هیبت الله کوي یا دوی سن لیدنه کوي یا په پالیسی باندې غور نه کوي یا د ولس غږ نه اورېدل کیږي. صرف کوم چې دلته که چیرته دوی په خپل منځونو کې ستونزې را پیدا شي، امید شته دی چې په پالیسیانو کې بدلون رامنځته شي. خو د اسلامي هیوادونو رتک چې اوس افغانستان ته راغلی دی، نه بېله شکه چې مهمه خبره ده، خاطر چې دوی خو ایداد دو کوي چې موږ اسلام غواړو افغانستان ته راولو، ګویا چې افغانستان کې ټول مسلمانان هم دي. خود دوی هغه کوم ایداد چې کوي چې موږ په اسلام باندې ټینګ کسان هستو، نو ته خبره ده چې اوس هغه اسلامي هیوادونو چې راغلي دي هغوی خو هم مسلمانان دي، دوی مذهب خلک هستو، چې هغوی اوس کوم نظریات ورکوي او په کوم فکر او مفکوره باندې دوی سره مخ ته ځي. نو زه فکر کوم دلته امیدونه شته دي، موږ باید امید خپل د لاسه ورنه کړو. افغانستان کې په داخلو څلوېښت کلونو کې جګړې روانې وي، خو د افغانستان خلک هیڅ وخت امید نه دی د لاسه ورکړی. نو امید شته دی چې دوی په خپلو منځونو کې اقلا رسره کینی او دغه ستونزې را سره حل کړي.
ډیره زیاته مننه کوروادن. محترمې کډوخیل، یوه اوریدونکي وویل چې خبرې خو ډېرې وشوې، درې کاله خبرې وشوې، درې کاله هم همدغه لانجه دوام لري، څه امید شته، څه حل لاره شته او څه فکر کوي چې دا د افغانستان وضعیت کومې خواته روان دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره باید هر افغان احساس د مسؤلیت وکړي. موږ همیشه متاسفانه په دا شل کال کې انتظار درلوده چې بیا به یو بهرنی ملک راځي، مداخله به کوي یا به فشار راوړي یا به پیسې ورکوي یا به تهدید ورکوي یا یو څه بدلون به راځي. موږ باید احساس مسؤلیت وکړو، لکه ورور چې انتقاد مه کوي، ورور راځي چې انتقاد وکړو چې دی واوري چې دا وضعیت سم نه ده روان، باید په خپل دریز کې یا خپل پالیسي او برخورد کې بدلون راوړي. که ته چېرې انتقاد ونه کړې، هغوی فکر کوي چې دوی ډېر سم روان دي. د همدې خاطره مثبت انتقاد او مثبت وړاندیزونه ډېر مهم اثر لري په تغییر د وضعیت یا تغییر د پالیسۍ کې. دوما مساله ډیره مهمه ده او ډیره اړینه ده. ډیر ماسر واقع کېدای شي بجای د امریکا او غرب ته تمام سترګې په لاره اوسېږو. د ولس غوښتنه ده، ولس باید همغږی شي او په یو غږ له چارواکو نه وغواړي چې موږ تعلیم مخالف نه یو، لطفا د موږ بچو لپاره تعلیم سهولتونه برابر کړي. د اوسنۍ اداره نشي کولای چې 15 میلیونه خلک په زندان کې واچي او نیمه جزات کولی شي. خلکو همت پکار ده، د خلکو راپاڅېدل پکار ده، او یو کلکه درېدل پکار دی چې موږ تعلیم غواړو. او دا په ډېر سوله ییز شکل نه، داسې مثلا بیا دوی احساس د ویرې وکړي او بیا امنیت خپله دروازې استخباره دروازې خلاصې کړي او خلک زندان ته کړي، څومره کسان به زندان ته واچي. دا ولس خاموشي خپله یو لوی تهدید ده د افغانستان راتلونکي دپاره. نه طالب دومره تهدید کېدای شي او نه دوی استخباره. د ولس خاموشي لوی تهدید دی چې څنګه هر څه داسې دوی مني او دوی هیڅ نوه تحرک په کار نه اچوي. دریم دا چې مثلا به ملي ټولنه هم که واقعا د بشر په حقونو باندې باورمن دي او د افغانستان د نجونو د تعلیم لپاره اندېښمن دي، نو باید هغه کسان چې طرفدار د تعلیم دي په طالبانو په حرکت کې هغوی سره باید جدي کار وشي. ځکه چې د قندهار چې هر څه راتغل انتحاریانو کندکونه یا قدیم قندهار ته انتقال کړي، فکر کې په دې شکل به هم خپل پاکستان همکاران تهدید کی او منطقه او هم جهان و دنیا د او نه د ولس په انتحاریان نه تهدید دا به څومره انتحاریان نیست سلیف ملنا ولس به ورشید. نو باندې خاطر هغه کسان چې که هغه د حقانین شبکه دی، که هغه مثلا عباس الکزیدی ډله دی، که هغه مثلا په دوهی کې چې دی خبرو اترو مسئولیت درلود، هم داسې نور هغه کسان چې نشته چې واقعا عالمان دي او هغوی په اشا ډېر په دې باندې جدي اخته وو چې د دې ممانعت وکړي چې دوی دا دروازې ونه تړي، به دروازې د تعلیم د خلکو په وړاندې باندې باید پرانستل شي. هغه کسان سره باید کار وشي تر هغوی خپله په حساب یو قوت د قندهار په وړاندې ودرېږي چې دا قابل د قبول نه ده. نه تنها چې دوی واک په خطر کې لوېږي، بلکې د افغانستان په وړاندې مسئولیت لري. دا خو نشي کېدلی افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی، سپارقه مې وویل مارقه مې خراب کړي، ویجاړې کړي، وران یې کړي، نو بلکې دا د افغانستان بقا مسله ده. نو دې خاطره مغه معتدله څېرو سره هغه څوک چې په دې اهمیت پوهېدلی دي چې تعلیم مهمه ده او دنیا دا رقم توپیري چلند د افغان ولس سره د قبل د منلو نه ده. خو هغوی سره کومک مکي خبرې هم وکړي، هغوی تقوه کوي چې تر څو پورې د کندهار یو پنځه شپږو
بله ډیره مننه، ډیره مننه محترمه کډوخیل. محترمه اقبال، څه فکر کوي په داسې حالت کې چې هیڅ سیواد نه حاضریږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، چې یو اصلي دلیل یې همدغه دوی مسئلې دي، البته شاید نوري هم دي، خو دا یغه اساسي غوښتنې دي نړیوالو. په دې شکل سره افغانستان تر کله پورې دوام کولی شي؟ یعنی دغه اوسنۍ اداره د افغانستان د طالبانو حکومت تر کله پورې دوام کولی شي؟ فکر کوم چې دغه د زموږ د اوریدونکو هغه پوښتنه هم همدا وه.
مننه او ماته تاسو اوریدونکو پوښتنه ته مې پام وو. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او دنیا هم په دې باندې پوهیږي چې د طالب نظر، د طالب کړنې، د طبیعت او د ټولنې د غوښتنې په خلاف ده. تاسو هیڅ امکان نه لرئ چې د سیاو پدیده، ټولنیز پدیده یا حاکمیت وي. که تاسو تاریخ ته مطالعه وکړئ چې هغه که چیرې دغه د انسانانو خواست ته توجه نه وي کړي، هغه نشي کوی چې بقا ولري. تاسو د اروپا تاریخ ته وګورئ، د نورو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، انسانان همیشه د اصلاح دپاره کار کوي. او افغانان سره له دې چې په فقر کې دي، سره له دې چې محرومیتونه ډېر دوی تیر کړي دي، سره له دې چې په جنګ کې ول، خو افغانان هم د اصلاح لپاره همیشه کار کړی دی د جمهوریت په وخت کې. او همداسې که تاسو تاریخ ته وګورئ، نو په دې اساس زه فکر کوم چې خلک پوهیږي چې که اوسنی وضعیت په دغسې ادامه پیدا کړي او نیم وګړي د خپل حقوق څخه محروم وي، او له بلې خوا نه اقتصادي فقر څومره ډېر ده، او سره سره د نړۍ سره د افغانستان هړي کې اس نشته، نو دغه ناورین به نور هم زیات شي، او هر څومره چې ناورین په افغانستان کې زیاتېږي نو د طالبانو د حاکمیت بقا ته خطر ده. نو زه فکر کوم چې څه باید وشي په دغه وخت کې. زه فکر کوم چې دا د ټولو ټولنیز او اخلاقي مسؤلیت ده د ټولو افغانانو، هغه افغانان چې بند په بهر کې دي، کچېرې د دوی په لاس کې قلم ده، د دوی په لاس کې مطبوعات ده، دوی کچېرې لاسرسی لري نړیوال پلاتفورمونو ته، باید په دې عقله خبرې وکړي چې د افغانستان وضعیت د افغانانو ته نه ده، نړۍ ته نه ده، او د افغانستان نه صرف افغانانو ته تهدید مواجه ده بلکې نړۍ ته هم تهدید مواجه ده. او سره له دې زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمترین اصل چې ده د افغانستان د هغه وګړي چې په افغانستان کې دي د دوی غږ ده، او دوی زه مطمئنه یم چې دوی په دې باندې پوهېږي چې دغه وضعیت هغه ورور چې د لغمان څخه زنګ ووهه هغه ډېر په واضح توګه یې وویل چې تعلیم نه وي که دغه وضعیت وي یعنی دا به څه کېږي. نو هغه خلک دننه چې دي هغوی باید از نوایم چې دوی یا جنگ ته تشویق کوم یا نور مسایلو ته، خو هر څوک بخپل توان په اساس باید حل ځلې وکړي، که څوک خبرې کوي، که څوک ټولنې ته آگاهی ورکوي، باید په دې خپل اعتراض اوسنۍ چارواکو ته ورسوي، نور افغانان سره متحد شي، او د یو ملي او د یو هغه وضعیت چې ټولو ته د قبول وړ وي د هغې دپاره باید ټول متحدانه کار وکړي. او که چیرې دا ونه کړو موږ، نو زه فکر کوم چې د دې څخه اولنۍ ضرر خپل افغانان اوس هم ګورو چې ګوري، او وضعیت به خدای نه کړي چې نور به هم وهیم شي، چې هغه د موږ پرویږو چې ډېر راپورونه شته چې تروریستي ډلې فعالیتونه ډېر کړي دي افغانستان کې. او که چیرې هیڅ راپورونه هم نه وي په یو نړۍ په یو ټولنه کې چې ناپوهي وي، بېوزلي وي، او په یوه ټولنه کې چې د خلکو حاکمیت یعنی د خلک خپله څارنه ونه لري په حکمرانانو باندې، هغه ټولنه د افراطیت طرف ته ټول څېړنې ښودلې دي، او ټول منطقي او عقل دا حکم کوي چې هغه ټولنه هغه افراطیت طرف ته ځي. او هر څومره چې زموږ ټولنه افراطیت طرف ته ولاړ شي، لکه چې مونږ په 2001 کې مونږ ولیدل یو اشغال راغی، زمونږ کلي بمبار شول، مونږ هم بیا همغسې د نړۍ د اهدافو دپاره بیا به هم مونږ قرباني شو، ځکه چې مونږ بیا هم نه غواړو چې یو بل اشغال راشي. او هغه اشغال هم چې راغی مونږ ولیدل چې د القاعدې ځالې ول افغانستان کې. اوس مونږ راپورونه ګورو چې داعش ځالې دي. اوس مونږ مثلا راپورونه پرون مونږ واورېدل چې وایي نه پیغم د بوکو حرام فعالیتونه امکان لري چې هلته وي، که د سینور تروریستي ډلې ټول خپل د افغانستان څخه ځان هم سرباز ځان ته استخدام کړي، هم وسله هلته شته، او هم افراطي ذهنیت هلته وي. نو په دې اساس مونږ به د نړۍ د جنگونو بیا هم میدان
ډېره مننه محترمې حقپالې. اوس یو اوریدونکی ډېر منتظر پاتې دی، ورزو دته مهرباني کوي.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته هم دغه وخت مو نیکمرغه.
سلامت اوسې. مننه.
مننه کوم سروان صاحب، خوښ شوم چې اړیکه مې روغ شول. زه هم لقمان قلمیار یم، غږ مو په احمد خیلو کې اورم.
مننه. سلامت اوسې قلمیار صاحب.
خوشحاله اوسې. دا چې سروان صاحب د دومره وخت کېږي، یو کال کېږي چې زه هم په همدې مورد ما خبرې له رسنیو سره شریکې کړې دي، خو بیا هم مونږ ته مثبت ځواب نه درکړل شوی. کنه نو که مونږ فکر وکړو د وړاندویانو لپاره ځینو کسانو ته ضرورت دی، وړاندې مې هم یادونه کړې ده، خو بیا هم د هغو وړاندویانې چې کېږي نو مونږ باید عمل پرې وکړو. یعنی کوم څه چې تر ډېره مونږ ته اړین ښکارېدلی شي لومړی باید هغه کار ترسره کړو، ځکه د اوس د مکتبونه چې مره بند شوی دی هغومره خلک نه هلی شوی دی. یعنی منفی فکر کوي، یو خو بیکاری شي، بل دی تعلیم هغه محدودیتونه چې لګیدلی دي تر ډیره وخته پورې، او لا هم خلک په انتظار دي کنه چې وای به چې اوس به خلاصیږي اوس به خلاصیږي کنه، خو چې هر څومره په دې مورید مونږ غږیدلی یو خو بیا یې هم لا چا ځواب نه در کړی. خو دومره ویلی شم چې یو خو بیکاری شتون دی په افغانستان کې تر ډیره، ځکه زه په خپله چې په اطرافو کې اوسېږم دلته خلک تر ډیره ناهیلي دي او منفي فکر کوي. ولې منفي فکر کوي؟ په دې خاطر کوي چې یو خو بیکاري ده او بل د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. نو مونږ که فکر وکړو په یوه ټولنه کې چې هر څومره د کورنۍ غړي ورونه واوسېږي، نو که چېرته بیکاره پاتې شي نو هغه په کورونو کې چې څومره که یوه میاشت وي که دوه کاله وي که یو کال وي یا هم که لږ شپې واوسېږي، تر ډېره چې کور کې پاتې شي د هغوی ترمنځ جنجال راځي، یعنی بې اتفاقي راځي، ځکه چې یو ورور کار کوي هغه نور ورونه یې بیکاره پاتې شوي وي، نو هغوی غواړي چې کار وکړي خو د کار د نشتون له وجې په کورونو کې پاتې دي. ولې د هغوی لپاره زمینه برابره نه برابره کېږي؟ څروان صاحب
ډېره مننه. سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو. یو بل اوریدونکی هم لرو، تمه لرو چې لنډې خبرې وکړي چې کم وخت لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ حاجی صاحب توخی.
من حاجی صاحب توخی نه ما اسمت الله ما د ایمند ولایت راځم موضوع ته. حاجی صاحب توخی می سلامونه قبول کی کمی راغلم.
شهم
راځم فکر کوم د مستګو په اړه موضوع نه.
بله بله
جناب سروان صاحب، که مو شو ګورو یو څه زغم صبر او ارته پکار دي. مطلب مشکو مو جوړ وځره په تروار نه سړي جاو بیکاری تر ډیره خاطر پر کوم جو ګور کارونه سره باندې ارته ته یو میکانیزم جوړیږي. افغانستان په یو د چال کې پریښو د سوچ هغه ټول کارونه پالچ کړل سلل، او دلته هغه جمهوریت والا کوم ولسمشر او د سلاکاران او د وزیران چې هغه یې غوښتل چې په لوی لاس دا کار وکړي، یعنې دا غوی دا چیرته د دې لامل شو لکه چې دوی تښتېدلې نه وای موږ په پاکستان
کې. اوس خو ته د بیکاري خبره کوې، تا د مکتبو پوښتنه وکړه او بیا لاړې بیکاري ته لاړې، د مکتبو خبره وکړه.
مکتبو پروند راځم، مکتبونه دلته ولس او خلک نظام ټول په دې باندې اخته دي چې مکتبونه پروند یو څه پرمختګ راشي.
یعنی تاسو به غوښتونکي یاست؟ غوښتونکي یاست چې
د شریعت په چوکاټ کې غوښتونکي یم او د جمهوریت رقم یې نه غوښتونکي.
ډېره مننه. ما وویل چې وخت کم لرو، هماغه د شریعت په حساب خلک درنه غواړي حکومت چې هغه کار هم وکړو. ور بشو درنو میلمنو ته، د فکر کوم چې د محترم پتنګ نوبت دی، اوریدونکي ته څه وایست تاسو؟
د دوی ګوره هغه کومې غوښتنې چې دوی کوي زه فکر کوم چې زموږ د غوښتنو نه هم متفاوته نه دي، صرف په کوم رقم شکل باندې چې ویل کی خبره. دلته مثال د بیکاری خبره راغله چې بېله شکه چې ډېره زیاته مهمه خبره ده په افغانستان کې، خصوصا چې نن ورځ بیکاری ډېره زیاته ده او اکثره خلک هغه غټه ستونزه اقتصادي ستونزه ده چې دا باید خپل د حکومتونو وظیفه ده چې خپل وګړو ته د کار زمینې برابرې کړي. خود کار زمینه ته په هغه وخت برابرولی شي چې نور هیوادونه او نور خلک وڅوي چې هغوی راشي افغانستان کې هلته سرمایه ګذاري وکړي. څه وخت هم چې مکتوبونه دروازې را بندې کړي وي، نو څنګه کولی شي چې تاسو دغه ایله بیا ولرئ چې خلک دلته راشي سرمایه ګذاري وکړي یا کاروبار د افغانستان خلکو ته را جوړ کړي؟ اول تر اخره خبره د مکتوبونو د خلاصولو زه فکر کوم چې د افغانستان د هر وګړي هم دغه غوښتنه ده. موږ تاسو روزمره هم دغه خبرې اورو دا چې په ټولنیزو رسنیو کې موږ تاسو امکانات لرو خپل غږ را پورته کړو.
او بشه د
خپل غږ را پورته کړم. دا رقم زموږ
تاسو سره دی وای چې د شریعت چوکاټ کې
دی. افغانستان په هر کونج کې دی موږ تاسو وینو چې کوشش کوي چې خپل غږ را پورته کړي. د دوی د غیر د ساسو د کسانو چې زنګ وهلو دوی د خبرونه هم ښکار کوي چې همدغه غوښتنې چې د افغانستان ولس لري موږ تاسو روزمره همدغه غږ را پورته کوو. خو متاسفانه خبره بیت دل درازي چې فیلی واقمنه متاسفانه چې رزی پوری و نشوه کرده چه قناعت اگه خپل و اگه خلکو تش پا افغانستان که دی عملت ور کری اگه دی کلی خلکو تا قناعت ور کشتا سوالی دروازه دی مکتوبون را خلاصی بندی کریدی دلیلی چه دیا؟ روزه برکه اومد دلتا اگه زموگ تاس رو وقتن چولی مشترک کدی او خدای دیو که چه فیلی واقمانه پا دی بانده پوشی که چه دا دوی غاری چه پا دغه سفر که یو طولانی سفر ولری پا دی چوکه بانده زیادتر وقت پاتیشی نو خواه بدهوی چه دوی دی افغانستان دی خلق و مشروع وقتن رو تا خواه گونیزی.
بله دیره مننه. کور ودان محترم کډو خل کلن جواب راکې چې کم وخت پاتې مولوی کبیر د اسلامي همکاري سازمان پلاوی ته ویل چې کله چې وګړي د شزو د حقونو خبره
وکړي
محترم کډو خل تاسیز ما غاوري فکر کوم چې بیا هم همدغه مشکل دی په هر حال درنو ملمنو هم بښنه غواړو له تاسو درنو اوریدونکو هم متاسفانه چې بیا هم دغه تخنیکی ستونزه پیدا شوه خو خپل د بحث همدلته لمن همدلته راټولو له درنو ملمنو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنون کې شینکی کډوخیل پخوانی ډیپلوماټي نظیف حقپال او د ښځو د حقونو فعال دیوه پتنګ څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.